د امریکا ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته تیر ورځ یو لایحه یو مسوده واستوله او پکې دا غوښتنه وکړه چې د تل اسلامي دولت د ډلې پر ضد ځواکونو د استعمال صلاحیت ورکړي. او د یونان او د هیواد د یوروزون د نورو هیوادونو د پور ورکوونکو ترمنځ خبرې پرون لې وی موافقه پرته پای ته ورسېدې.
آزادی رادیو اوری د خبرونو تفصیل د آزادی رادیو په انټرنیټ پانه کې شته کې غوړې بیا هم ولولینو پته مو د آزادی رادیو ټکی اورک په لاندو خبرونو کې مو واوریدل چې د بلاروس په پلازمینه کیف کې د اوکراین، روسیه، جرمنی او فرانسې د مشرانو غونډه روانه ده. په دې غونډه کې د اوکراین د ختیز د کړکیش د هواری لپاره پر یوې موافقه خبرې کیږي. ترتاس خبری آژانس د روسي خبری آژانس د ډیپلوماټانو په حواله ویلي دي چې څلور وړه مشران باندې دغه غونډه په پای کې تر اوسه هم روانه ده یو سند لاسلیک کړي. د سند په اړه ویل شوی چې دا سند په دې سند کې به دولس دیارلس مادي وي خو د جزئیاتو په اړه نور څه نه دی ویل شوی. ازادي راډیو دا موضوع تعقیبوي او تاسو به له وروستي حاله خبر کړي. خو اوس یو بل نړیوال موضوع، امریکا، بریتانیا او فرانسه وایي چې په یمن کې خپل سفارتونه بندوي. دغه هیوادونو له خپلو اتباعو غوښتي دي چې له یمن څخه ووځي. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د حوثي شیعهګانو له لورې د حکومت له غصبولو وروسته په یمن کې حالات مخ په خرابېدو دي. په دې اړه نور جزئیات د اسمت سروان په راپور کې.
بریتانیا د چهارشنبې په سهار په صنعا کې خپل سفارت بند کړ او ټول مامورین او ډیپلوماټان یې وایستل. د امریکا د بندنیو چارو وزارت هم ویلي چې په یمن کې خپل سفارت بند کړی او ټول ډیپلوماټان او کارکونکي په یمن کې د امنیتي خطرونو له کبله ایستلي دي. فرانسه وایي چې خپل سفارت د جمعې په ورځ بندوي. د بریتانیا په بهرنیو چارو وزارت کې د منځني ختیځ د چارو معین توبیاس ال یودوی په یمن کې امنیتی وضعیت په خرابېدو دی او باور لري چې سفارت او کارکونکي له تهدید سره مخامخ دي. ورسته لري چې حوثي شیعهګانو د یمن پر پلازمینه صنعا یرغل وروړ او حکومت یې ونیو، دا هیواد په بحران کې ښکېل دی. امریکایي چارواکو د سه‌شنبې په ورځ وویل په صنعا کې د متحده ایالاتونو د سفارت بندېدل به په یمن کې د القاعده پر ضد د دوی پر عملیاتو اغیز ونه کړي. امریکا د القاعده شبکې د یمن څنګه په نړۍ کې تر ټولو خطرناک تروریستي ډله ګڼي. حوثي شیعهګانو وروسته لدې چې پر صنعا یرغل وکړ، د ولسمشر مانی محاصره کړه او هغه یې له واکه لاس اخیستو ته اړ ایست. دوی پارلمان هم منحل اعلان کړ. ملګرو ملتو د دې بحران له پیله هڅه کړې چې د حوثي شیعهګانو او نورو ډلو ترمنځ منځګړتوب وکړي. عبدالمالک الحوثی چې د شیعه حوثیانو مشر دی، د چهارشنبې په ورځ خپل دښمنانو ته خبرداري ورکړ چې د ده د سختریز دلیل لپاره خنډ جوړ نه کړي. د بهرني حکومتونو په دې خاطر وغندل چې خپل ډیپلوماټان له یمنه باسي. حلوسی په وینا کې چې د حوثي ډلې په المصریه تلویزیون کې خبره شوه، وویل فشار به ونه مني، فشار ګټه نه لري. د دا هم وویل څوک چې د یمن ګټي ګواښي خپل ګټي به په دغه هیواد کې زیانمن شي. حوثیانو چې دغه هیواد په شمال کې د سوریا عربستان په پوله کې اوسي، د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د صنعا لور ته یرغل وکړ. یو شمېر کتونکي وایي چې دا ډله د ایران په مرسته وتوانېده چې حکومت ونیسي، خو حوثیان دا تور ردوي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
اوس ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه ټول ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو اوریدل شي. آیا د افغانستان د ولسمشري ورسته او لاجنمنو انتخاباتو ته په پام سره په انتخاباتي کمیسیونونو کې بدلون راوستو امکان شته؟
دا اصلاحات چې دوی په دغه وخت کې دوی غواړي چې منځته کړي، دا موږ نه منو. موږ د قانوني انتخاباتو یا د قانوني اساسي خلاف منو، دې د خاطر نه کني اصلاحاتو طرفدار یو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر سره مو د حقیقت څه دی په پروګرام کې چې څو شېبې وروسته درته خبرو خبرې کړې دي، خو اوس د انصاف په لټه کې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د انصاف پلټکه یو وی چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه امدی کړه باندې ورستی رشی او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې وزما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه د بغلان ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ وی اوسیدونکو ته ځانګړې شوې چوای لیوی میاشتې زیاته موده کیږي چې د وسلوالو طالبانو لویری لکوره وتلې نشي. د بغلان دغه اوسیدونکو وای چې د دې سیمې ټول خلک ستونزې لري خو د خز ستونزې تر نورې ډېرې دي. ستونزه مو څه ده؟
ستونزه می ده چې په تالاو برفه کې د طالبانو یو ډله پیدا شوې ده چې څو ورځې مخکې د یوې امنیتي پوستې او قمندان ووژلو. اوس د هغې پوستې د قمندان د کسانو چې طالبانو سره نښتي وو هره ورځ په کورونو طالبان راځي، وایي تاسو د دولت تنخوا اخلئ، تاسو وژنو، دوی یو ټوپک هم نه لري. دا طالبان زموږ په سیمه کې دولتي کسان ګواښي. د بغلان د امنیت قمندان ولسوالۍ ته هیڅ پام کبی دلته د زغالو یو کان وو، هغه هم بند شو، نه کاشته نه هیڅ. اقتصادي ضربه مو خوړلې، لکوره وتلی نشو، نو ډېرې ستونزې دي.
ټول خلک زورې که څنګه یا یوازې ښځې؟
همدا خلک چې وایي طالب یا القاعده دی هیچا ته ښار ته د تلو اجازه نه ورکوي، وایي له دولت نه تنخوا خوری که څوک لاړ شي پرې ډزې کوي.
ستا خپل مشکل څه دی؟
زموږ د کورنۍ غړي په دولت کې کار کوي، ورونه مې پولیسان دي، دوی له دروازې وتلی نه شي، وظیفې یې پرېښي. له کله نه چې د امنیتي پوستې امنیتیانو له طالبانو سره جګړه وکړه او یو طالب یې ووژلو، پر موږ پلخمري ته د تلو لارې هم وتړل شوې، اوس پلخمري ته هم تللی نه شو.
نو څه باید توشي؟ ښځې له کوره وتلی شي؟
نه نه دا خو اطراف دی، اصلا ښځې خو بیخي له دروازې وتلی نشي. طالبان دي دلته، مکتب روغتون هیڅ هم نشته. دا طالبان وایي انجونو ته خط مخی، دوی وایي ښځې څه کوي چې ښار ته ځي.
څومره وخت کیږي چې دا ستونزه شته؟
لیوی میاشت زیاد وقت کیگی.
حکومت تا مو شکایت نده کرده؟
د ولسوالۍ د امنیت قمندان پرې خبر دی. اوله ورځ یو څو طالبان له دوی سره نښته کې زخمیان شوي کورونو کې دي. ویل کېږي یو زخمی پاکستان ته د تداوی لپاره لیږلی، دولتي کسان په خپله له کوره وتلی نه شي.
څه غواړی؟
زما غوښتنه دا ده چې د بغلان د امنیت قمندان دی، هغه خپله که دلته راتلی نه شي، خو دې پولیسو ته دې وسلې راولیږي. څو موده وړاندې دې طالبانو ته یو موټر مهمات راتلل، دولتیانو د غوربند په شیخ علي کې ونیول، فلم یې ترې اخیستی هم دی.
دا کسان چې تاسو وایي طالبان دي، تاسو لیدلي بارانیان دي که خپل افغانان دي؟
نه، د سیمې خلک د دې ځای اوسیدونکي دي، خلکو ته ډېر مزاحمت کوي. دلته مکتب نشته، ښځې چې ماشوم زیږوي یو کلینیک هم نشته. په تېرو دیارلسو کلونو کې دولت پاملرنه ونه کړه، اوس خو دا نوی حکومت زموږ د ستونزو ته پاملرنه وکړي.
موږ د بغلان ولایت د تالاو برفک د ولسوالۍ د دغه اوسیدونکي ستونزه د دې له غوښتنې سره سم د بغلان د امنیت له قمندان جنرال امین الله امرخیل سره طرح کړه. یو کس د تالاو برفک نه یوې میرمن البته چې زنګ والی دی، ویلی دي چې دلته په تالاو برفک کې یوه ډله د طالبانو په نامه راځي، په خلکو جبر و ظلم کوي، نه پرېږدي چې خلک له کورونو نه وځي. تاسو د سره راپورونه لرئ؟
اول خو تاسو ته ټول یو ډول ته خپل سلامونه وړاندې کوم. طبعا په بغلان کې دوه تعدیدات موجوده او د مسله غیر مسول چې ډېر لري سینو کې دوی هلته خلک زوري او بل د مخالفین شتون سیوار هم د تالاو برساک ولسوالۍ ده چې د تالاو برساک ولسوالۍ تقریبا د پلخمري له ښار نه اتیا نوي تر سلو کیلومتره واټن لري. هغه ډېر لري سیمې غرنۍ سیمې دي. هلته یو وړکی ګروپ د مخالفینو فعاله ده. په دغه یو هفته وړاندې د ولسوالۍ برابر هغه سره ودي موږ د امنیتي پولیسو په کمین کې درې نفره دوی ته زخمیان یې ورکړي دي. یو شی چې باید خلکو ته اطمینان وکړي چې د تالاو برساک خلک موږ سره ډېر همکاري کوي. حتی په همدغه شپو کې ډېر غلال ته ونیول شول د دغو خلکو په مرسته او موږ سره د علما او سپینګیرو ډېر سخت همکاري کوي. او هلته ډېر یو وړکی ګروپ شته د مخالفینو کله کله خلک ضروري موږ هغه ته هم متوجه یو. او د تالاو برساک خلک خپل پولیس سره ډېر همکاري کوي. ولسوالۍ سره حتی بعضې خلک هلته غلاوې کړي او پخوا بعضې خلک اختصاصي و خپله ولسونو هغه خلک ونیول او موږ ته یې را تسلیم کړ. او موږ هم هغو سره په همدې مسله کې هم غږېدلي
تېرې ورځې کې صاحب وبخښئ. دا خلک وایي چې دا د وسله والو طالبانو په نامه دلته فعاله دي او خلک نه پرېږدي چې د کورونو نه وځي. دوی وایي یوه نیمه میاشت چې خلک په کورونو کې بند پاتې دي، مخصوصا ښځې نه پرېږدي چې د کورونو نه وځي، پولیس وژني یا څوک چې په دولتي ادارو کې کار وکړي. داسې تاسو تر اوسه داسې کوم راپور لرئ چې دې ډلې پولیسان وژلي یا څنګه؟
نه نه، داسې راپور قطر نه لرو. هر راپور چې اقمان کړو لس ورځې مخکې هلته د مونږ قطاعت او د اردو قطاعت کلي و تقریبا 300 نفره عملیات هم وکړه د بامیان تر سرحده پورې. داسې یوه ستونزه نشته چې هلته په میاشتو خلک څوک پرېنه دي. داسې وړې ستونزې به وي هغه په هر ځای کې شته. دا تالاو برساک هم ډېر لرې سیمې ده، اما دا مشکل تر اوسه مونږ ته چا نه ده ویلی. او داسې یوه ستونزه هم نشته چې هلته په میاشتو خلک له کورونو امنیتی مشکل تو غذا که مونه لرو. در طلاب برسک خلق مونه سرم کار دیالت داشته لو یا ستونز در وجود نلری.
یعنی دست کم راپورم تاستا ندر اغلا چه کم پولیس چه که واجلی یا مثلا نور اغا کسان چه پا دولتی دارو کار که یا غوی تا زیان رسیده لی؟
نه، پولیس دروس حالت پا پولیس در عملا ندسته. تقریبا یو کال که چیز در اغلا عملا ندسته. صرف دو هفته مخ که حالت یو معدن در دیگه پا پیرداران بانی چه اغا هم به محافظه کمی پولیس دی عملا سه و چه و نفر در امغ منطقه پا نامه قاری امین چه ساتن که واقع زخمسته و بیا شهید درست خاص ستونزه ندارو. بیا منگ حالت اقتطاعت و رو لگل منگو سم آماده که در ستونزه و لری دیدی سپنگیری منگ سرمه شب تا ماسکی دل ترازی دوست و دریس و سپنگیری ابل افتا که هم راغلی و ولایت مقام ده ولایت منگ تو که اقدام که بودی منگ قطاعت ستازی حالت و روی لگو.
دوی غوښتیم د دې میرمن وویل چې دوی دراشي د دې سیم نه دا سیمه د وګوري په دې چې دلته مشکلات ډېر دي. یعنی که داسې امکان ولري تاسو داسې تصمیم نیسئ چې هغه دا موضوع له نږدې وڅارئ؟
و حتما زه دغه چې تاسو دا خبره موږ ته ورسوله انشاءالله په دې ستا کې هم موږ اقدام کړو. معلومات ته وو که چېرې واقعا داسې ستونزه هلته وجود لري موږ به خپل قطاعت په همدغه نږدې ورځو کې ورولېږو.
او دوی ته تاسو څنګه یعنی تاسو ته دا مسله په ډاګه کې معلومات درکړي؟ څنګه تاسو کوم کس لېږئ؟ خپله ځای څنګه ډاډ ورکوئ دې خلکو ته یا هغوی تاسو ته مراجعه وکړي؟
و دوی دې موږ ته مراجعه وکړي. ولسوالۍ دې موږ هلته قمهمان شته، اداره فعاله ده، ولسوال شته که هلته بیا نشي کولی. قمهمانی امنیت مرکز ته هم که دوی کوم مشکل لري دي موږ دروازې د دوی په مخ خلاصې دي. تلیفوني هم تماس نیولی شي. بر علاوه چې دوی خپل په دې د هرې لارې نه د خپل مشرانو طریقه موږ خبر کړي موږ خپله هم انشاءالله موږ په دې کې حصه کې توجه کړو.
په دې چې هغوی د کورونو نه هم وایي نه شو وتلی، که احتمالا دوی له کورونو ونه شي وتلی او تاسو ته را نه شي، تاسو به یعنې داسې راپور واخلئ د هغې ځینه؟
و زه د اوس همدغه اوس زه پکې اقدام کوم، معلومات کوم چې دا په کومه سیمه کې ده. واقعا داسې ستونزه کوي موږ اقدام کوم. فکر نه کوم چې داسې لویه ستونزه چې خلک له کورونا هلته پرېنه دي چې را وځي.
یعنی سل په سلو کې ژمنه کوئ چې دا مشکل به برطرفه شي؟
حتماً حتماً. هو ولې نه،
کور ودان عمرخیل صاحب ژوندی اوسئ.
نه نه،
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029-829-020.
ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنوي او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤولینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د جمهوریت ریاست تر انتخاباتو وروسته په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو او بدلونونو خبره په وار وار سره د مدني ټولنو او یو شمېر ټولنیزو او سیاسي کړیو لخوا راپورته شوی چې افغان حکومت هم دغو بدلونونو او اصلاحاتو ته د ژمنتیا سر خورولی دی. دا چې اصلاحات په کومه برخه کې او آیا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غبرګون په دې اړه څه دی، د حقیقت څه دی، په دې خپرونه کې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس احمد یوسف نورستانی سره مرکه کړې ده چې ستاسې پام ورته راړو. خپله نورستانه، په دې وروستیو کې ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل اجرائیه رئیس سره په مشوره باندې دا ویلي دي چې د ټاکنو په کمیسیون کې به څه اصلاحات راځي او په دوهم مرستیال ته دا دنده سپارل دي چې دغه د انتخاباتي کمیسیونونو سره په ګډه په دغه اصلاحات باندې کار کوي. ستاسو په نظر اصلاحات به په کوم برخه کې وي؟ دوی څه غواړي چې په کومه برخه کې باید اصلاحات راشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، مننه ستاسو د سوال نه. زه نه پوهېږم چې دوی په کوم برخه کې اصلاحات غواړي. زه فکر کوم چې ټوله برخه کې دوی اصلاحات راوړي، یعنې د کمیشنران د نوي او د دوی په خوښه باندې دارالانشا ته سړی راشي، د دارالانشا معاونین د دوی په خوښه وي. نو دا نو د کمیسیون استقلالیت له منځه وړي. کمیسیون بیا نو نور بهتره مستقل نه دی، بلکې د حکومت یو شعبه دی. دوی غواړي چې دا کمیسیون مثلا لاړ شي د پارلمان رایه د اعتماد هم واخلي. دا کمیسیون مثلا رئیس جرایت ته هم گزارش دی وي، رئیس جمهور ته هم گزارش دی وي. دوی دغسې یو کمیسیون غواړي. نو دا کمیسیون موږ مخالف یو، موږ به واورو، معلومات نه لرو چې دویم مرستیال څه غواړي چې موږ سره شریک کړي او څه زموږ نظریات کوم برخو کې زموږ نظریات ته ضرورت لري اخلي. نو نن موږ ورسره ملاقات لرو او معلوم به شي دغه اصلاحات چې دوی په دغه وخت کې دوی غواړي چې منځته کړي، دا موږ نه منو. موږ د قانوني انتخاباتو یا د قانوني اساسي خلاف منو. دې خاطر نه کني اصلاحاتو طرفدار یو. اصلاحات منو، اصلاحات پر هر وخت ځای شته، اصلاحات مخالف نه، اصلاحات منو، همیشه منو، اما د قانون تر سوری لاندې. تاسو د
اصلاحاتو ځای وینې په کمیسیون کې؟ په کوم وخت کې باید اصلاحات راشي؟
خب په قانون کې بعض تعدیلات راځي، مثلا په قانون کې تشکیل د وظایف او صلاحیتونو کې بعض تعدیلات راځي، او ډېر شیان دي چې مثلا په دې کې تعدیل راځي. مثلا پیسې مصارفو کې اول مثلا یو میلیون یا لس میلیون افغانۍ چې مثلا کاندي د ریاست جمهوری مثلا مصرفي لس میلیون، دا چندان پیسې نه دي لس میلیون په افغانستان. او مثلا د دوی د راپور ورکولو کې مثلا سره قانون بعضې داسې سرعت هم نه لري. مثلا دا بل کوم ځای چې دوی پیسې را پیدا کوي، دغه مسائل کې مثلا داسې قانون سرعت نه لري چې باید څه وشي. نو ډېر شیان دي چې مثلا په قانون کې بعض تعدیلات ضرورت شته. چون دا اولنی قانون و، اولنی تجربه و، زموږ د پارلمان د پاره هم امکان لري چې یعنی ډېر اصلاحات ته ضرورت شته په قانون کې. دې کې شته شک نشته په تشکیلاتو کې، قانون د انتخاباتو.
د اصلاحاتو خبره چې کله راپورته شوه، هغه مهال راپورته شوه چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې دغه د ټاکنو موضوع لږه اوږده شوه، لږه جنجالي شوه، پوښتنې را پیدا شوې. هغه مهال دغه موضوع راپورته شوه چې په کمیسیون کې د اصلاحات راشي، البته په کمیسیونونو کې په دواړو کې. فکر نه کوئ چې اعتراضونو ته په پام سره شاید دغه پرېکړه شوې وي چې باید اصلاحات راشي په ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې؟
هر رقم چې دا د اصلاحاتو موضوع منځته راغی، چه وشلو که چه تخلف شو، تقلب شو، داو شو. نو فده مسائلو سره نو بیا جنجالی شو. چا چه بایلی لیو اغا باید منه لیوه او دا نور مسائل.
کچیری مرسته و نشی، یعنی تاس مخکمه ویل چه
مالی مشکل مثلا دا موجود دی، نو د ولسی جرګې ټاکنې را روانې دي، څنګه کولی شو مونږ چې په خپل وخت سره یو ښه انتخابات ولرو؟
قانون دا نه وایي چې جامع اروپایي یا بل څوک مکلف دي چې د انتخاباتو مصارف ته هیک. قانون وایي چې حکومت مجبور مکلف دي چې د انتخاباتو مصارف برابر کړي او د کمیسیون د ټاکنو کمیسیون په اختیار کې واچ. نو دا د حکومت مکلفیت دی.
زموږ نوی حکومت فکر کوي چې دا توان لري چې دغه مصارف دي
حکومت کې اراده ولري، اراده ولري، اراده ټینګ اراده ولري او د دې توان لري چې دغه حکومت موږ سره وکړي.
تیرو انتخاباتو نه خلق نتیجه واخسته، مثلا خلق وایي چې د دوی د رایو سره چې دوی په خپل سر په قیمت د خپل ځان په قیمت باندې رایه وکاروله، هغه څه چې غوښتل هغه څه یې ترلاسه نه کړل. څه فکر کوئ چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې به
د میډیا وظیفه هم ده چې په دې برخه کې په یوازې دی چې منفي فعالیتونه کوي، منفي خبرې خپروي او مثبت خبرې هم پورکي او خلک تشویق کړي چې رایه ته راشي. او دا د وطن مشکلات دوی ته تشویق کړي چې په وطن کې نام نه وو، په وطن کې مثلا بعض زورګویانو دا کارونه کړي دي او چې باید دې نه جلبګیري وشي. امنیتي قوا مثلا مداخله ونه کړي، پرېږدي خلک خپل خوښ راشي، خپل کاندید ته رایه ورکړي. نو دا ټول مسایل دي چې مثلا میډیا کولی شي په دې کې ډېر یو مهم رول ولوبوي او اصل عوامل ورته تشویق کړي. په یوازې دی چې ورته وایي چې کمیسیون نه د خلکو اعتماد خلاص شوی دی. کمیسیون دا څوک دی؟ دا څه د دوی نوکر دي؟ څوک دا خلک چې دوی د خلکو په نمایندګۍ ټول ملت په نمایندګۍ باندې دوی دا خبره خپروي؟
جناب نورستاني صاحب، تاسو همدا اوس هم یو میډیا سره مخامخ یاست، څه ډول میډیا مثلا دغه تبلیغات کوي او فکر کوي چې هدف یې څه دی کار نه؟
خو زه نه پوهېږم چې هدف یې څه دی. هدف دا دی چې یو کس لپاره به کار کوي، نو یو ګروپ لپاره کار کوي. خلاص، د افغانستان خلکو لپاره عموما منافع دوی په هغه کې نشته.
یعنې ستاسو په نظر
منافع دوی په نظر کې نشته؟ یو خاص ګروپ لپاره کار کوي، هم دا موږ لیدلې هم دي. ښه، هر ورځ وینو ګرده مېست هماغه کسان راوړي چې څه خبره دوی نه واوري. آډینس کې سامعینو کې مثلا هغه کسان دعوتایي چې د یو خاص نماینده طرفدار 15 دقیقې طرفدار را دعوت کړي، یا درې څلور نفر بې طرف را دعوت کړي، او بې طرف بېچاره هغې نه څوک پوښتنه هم نه کوي، او کوم یو نفر نه پوښتنه کوي او دا نورو خبرې د ده خبره تحت شعاع قرار کړي.
تاسو هغه څه میډیا وایي هغه د اصلاحاتو لپاره هغه نه منئ، اروپایي اتحاد چې کوم وایي هغه نه منئ، کوم چې ولسمشر او اجرایه رئیس وایي هغه نه. تاسو په ان باندې آیا هغه څه چې روان دي سم روان دي چې دا ټول فکر کوئ چې ناسم دي؟
نه نه نه، اروپایي کمیشنر زه وایم چې اصلا عواملو باندې نه غږېده. راغلل دا کوم تهمتونه چې په کمیسیون د پاره شوي هغه هېڅ اثبات نه کړ. په دې 100% تفتیش کې 8 میلیونه رایه تفتیش شو، اما دا کوم ادعا چې مقابل طرف کول چې دومره تقلب شوی، دومره میلیون تقلب شوی، دومره خیالي صندوقونه راغلي، دومره مثلا خالي صندوقونه، دا هېڅ ثبوت نه کړ. نو همدغه میډیا، همدغه اروپایي نماینده خو دا ویل وایي چې دا به کوم ادعاګان شوی، دا ثبوتونه شو. خو ته ګوره، 8.5 میلیونه رایه، 8.5 لک رایه باطل شو، 8.25 لک رایه. در حال چې د اروپایي نماینده 1.8 میلیونه نشر کړ په ټولو تنظیمو کې، 1.8 میلیونه رایه باطل شو. دا د کوم ځای نه کړه دا خبره ده؟ همدا خو زه وایم چې بعضی کسان، بعضی اروپایي، یعنی بعضی خارجیان، بعضی مثلا داخلي کړی د شی ته بل رنګ ورکوي، خلکو ذهنیت خرابوي. هغه د راپور کې نشته. په انټرویو کې مثلا خلکو راته وویل چې ما ویل چې 1.8 میلیونه رایه باطل شوې دي، حالان چې 8.25 لک رایه په واقعیت کې د سره د ټولو تلاشونو چې په دنیا کې دې ساری نه درلوده چې مثلا 8 میلیونه رایه سره په شمار کې، 8 میلیونه رایه دوی شمار کې، 8.5 لک رایه باطل کړه. دا ته فکر وکړه چې دا انتخابات زوایم چې خو مقایسه کې بل انتخابات سره خو بیا خو تیر انتخابات 2009 په ریاست جمهوری کې یو نیم میلیون رای باطل شو، 1.5 میلیون رای باطل شو. په پارلماني کې 2010 کې 1.3 لک رای باطل شو، 1.5 لک رای باطل شو. او نه تفتیش شو، چا په خپل خوښه یې باطل کړی، چا په خپلو نو کې چې څنګه د کوم ځای نه دا دومره رای باطل، کوم قضاوت دلیل څه شی و؟ دا هیڅوک پوښتنه نه کوي. او نه خطه یاسته ټول دنیا راغله د 8 میلیون رایه یو حساب کړی.
دلیل څه شی
دلیل زور درلوده چا اوس زور لري هغه په مقابل کې نه میډیا خبرې کول شي نه بل خبرې کول. کله تاسو پښتانه وکړئ چې دا یو نیم میلیون رایه تاسو څنګه باطل کړ 2010 کې 2009 کې پښتانه به د کړی چې دا دیارلس تر کې دي څنګه باطل کړ په کوم اساس باندې کوم تفتیش باندې. دلته دوی ویل چې موږ 4000 صندوق راوړو تیر انتخابات کې 2010 کې 4000 صندوق نه لس فیصد تفتیش کړو چې 4000 صندوق څلور سره صندوق یې دلته راوړل تفتیش کړه هغه څه چې دلته پیدا کړه په ټوله یې
ښاغلی
نورستانه تاسو څه موده وخت کې د 2009-2010 دا په مراتب ښه انتخابات وو. سره د هغې نه چې هلته 1500 نه زیات خارجیان وو. دلته ټول انتخابات د افغانانو په لاس ترسره شو. هغه څه نیم لکه رایه په سره دی چې ډېر آزاد لاس بعض خلکو درلوده په باطلولو کې سره دې نه اتنیم لکه رایه باطل شو. دا په مراتب ښه نه وو په مقایسه باندې امکان لري چې بل انتخابات کې بلک ښه اما مشکل داسې دی ورونه تر څو چې یو الکترونیکي تذکره ته ونه لري دقیق د رایه ورکوونکو هغه څوک چې واضح د شرایط د رایه ورکولو د دوی شمېر تاته معلوم نه وي د دوی لیست تاته معلوم نه وي او دوی په یو مرکز پورې تړل شوي نه وي چې لیست یې په یو مرکز د رایه دی کې د دوی پروت نه وي. دغه تقلب او دغه تخلف همیشه دلته وي که دا کمیسیون دی بل کمیسیون دی بل کمیسیون دا تاسو د افغانستان د فضا نه دغه تهمتونه لري.
د الکترونیکي تذکرې موضوع تاسو یې که الکترونیکي تذکرې موجوده یې انتخابات به شفاف شي. د الکترونیکي تذکرې لپاره د څو کلونو نه مخکې خبره ده چې دا کېږي چې توضیح کېږي توضیح کېږي. فکر کوي چې دا تذکره چې نه توضیح کېږي آیا دا هم خپل عوامل نه لري چې مثلا دغسې مسایلو ته لاره هوارو؟
نه پوهېږم چې ولې نه توضیح کېږي. هلته د وزارت داخلې کسانو ویل چې موږ تیار یو اخبار کې راغلی وو چې موږ تیار یو دی نه پوهېږم چې حکومت تر اوسه تصمیم نه دی نیولی. حکومت څه غواړي څه پلان لري هغې نه زه خبر نه یم. الکترونیکي تذکره دغسې اسانه هم نه توضیح کېږي ځکه په افغانستان کې ناامني دی هر چېرته په دغه وخت کې تګ د دوی لپاره داسې اسان کار نه وي. نو ډېر په زر خاموشي خو د انتخابات لپاره ممکن نه دی امکان لري چې آینده انتخابات درې څلور کال کې چېرې دوی یو څه که نیمایي هم دا الکترونیکي تذکره ورته وویشل شي هم بیا هم ښه دی غټو ښارونو کې دوی شروع کړي.
نورستان صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه فقط غواړم دغه پوښتنې تاسې څه موده مخکې ولسمشر سره کتلي وو آیا د ولسي جرګې انتخابات به په خپل وخت سره جوړ شي که وبزرول شي وروستی تصمیم څه دی؟
ولسي جرګې انتخابات خو باید په 2 دسمبر کې موږ اعلان کړي وو یعنی تقسیمات موږ جوړ کړي وو 2 دسمبر نو هغه کې ونه شو ځکه سره د عین درې څلور میاشتې تفتیش وخت سر د هغې نه موږ غوښتل چې دا کار زر وو یعنی د 8 ساعته په عوض 10 ساعته کار وکړو 12 ساعته کار وکړو. موږ 3 میاشتې مخکې 15 د عقربو ګمان کوم چې ولسمشر سره یو مهال ویش هم شریکه چې بیا سره وګورو هغه لیدل تقریبا 3 میاشتې نور وخت ونی یا څه کم 3 میاشتې تېره هفته موږ ولسمشر سره ولیدو ویل چې تاسو موږ ته یو پیشنهاد راولېږئ یو څو پاینټونه د ذکر کړل. پیشنهاد هم ورته لېږلې دی د هغې ممکن هغه ویلوستې وي دوی مرستیالې ټاکلې چې زموږ سره خبرې وکړي.
مننه کوم.